بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ڈیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
دلو یو بخون کی خدای پا سپیسلی نما دا تیرن را دیو دیر قدر من وردن کو سلامون وقت مو پخیر دن دا جمعی ورز دا سوال لسوا سلورم المرسکال داوری دا میاشتی پینزل سما د څوارلس سوه شپږ څلوېښتم هجري قمري کال د شوال د مبارک میاشتې پنځمه او د دوه زره پنځه ویشتم زیږدیز کال د اپریل د میاشتې څلورمه نېټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به هنګاری ته د نتنیاهو سفر او د هغه د نیولو امر له پامه غورځول د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه پاملرنې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم د قرآن په لوشې پروګرام واورئ او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، غږیزو پیغامونو او داسې نورو مطالبو باندې مشتمله د هر کله راشه پروګرام ته غوږ شئ چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د امریکا د پوځي ګواښونو پر وړاندې له ایران سره د وینزویلا پیوستون. د اختر ورځو کې په افغانستان کې د ترافیک پیښو له امله د دیرشو کسانو مړینه. اسلام آباد او راولپنډۍ کې د شپېته افغان کډوالو نیول کېدل. او د ماینونو له ګواښ سره په نړۍ کې د سل میلیونه کسانو مخ کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د انګلستان، جرمنی او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو لخوا د مخ پر ودې هیوادونو پر وړاندې د سیاسي فشارونو د ترسره کولو لپاره د بشري حقونو له میکانیزمونو څخه د ناوړه استفادې پر دوام باندې د خواشینۍ په څرګندولو سره د بشري حقونو په شورا کې د ایران پر ضد پرېکړه لیک په صدرولو کې د دغو دو هیوادونو اقدام وغندلو. ویویل د دغه پرېکړه لیک محتوا د دې طرحې د جوړونکو د ناوړه نیت له امله د ادعاو او پایلو له حقیقت سره په تضاد کې دی. هغه څرګنده کړه د ایران اسلامي جمهوریت د یو داسې حکومتي نظام په توګه چې د خلکو له انقلاب څخه رامنځته شوی چې خپل وجود او اقتدار د ولس په ملاتړ پورې تړلی ګڼي، د بشری حقونو د ساتنې او پراختیا او د بشری حقونو د سرغړونو د قضیو د پیژندلو او حلولو لپاره د مناسب قوانینو او مقرراتو په جوړولو او د قضایي اجراتو په ګډون له هیڅ ډول حلو زلو څخه ډډه نه کوي. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په کتنه کې د امریکا د پوځي ګواښونو په مقابل کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د وینزویلا د حکومت او خلکو پیوستون اعلان کړه. او له یو اړخیزو فشارونو سره د مقابلې لپاره یې د دوه اړخیزو ملګرتیاو او همغږیو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر د ایران پر وړاندې په کلکه د امریکا د پوځي ګواښونو په ردولو سره له تهران سره د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا او د امریکا د یو اړخیزه فشار په مقابل کې د همغږۍ د پیاوړتیا لپاره د خپل هیواد پر هوډ ټینګار وکړ.
په دې لیدنه کې سعید خطیبزاده هم د وینزویلا د حکومت له اصولي او ملاتړي دریځ څخه د منن ترڅنګ د وینزویلا په کورنیو او سوداګریزو چارو کې د امریکا مداخله ناسمه اعلان کړه. هغه همدارنګه د سیمه ییزو او نړیوالو بدلونونو هر اړخیزه شننه وړاندې کړه او ایوان خیل ته یې تهران ته د سفر او د تهران د خبرو اترو په فورم کې د ګډون بلنه ورکړه. دې غونډې یو ځل بیا له دښمنانه سیاستونو او بهرنیو ګواښونو سره په مقابله کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د وینزویلا د جمهوریت ترمنځ د دوستانه او ستراتیژیکو اړیکو ژورتیا څرګنده کړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ترافیکو عمومي ریاست ویلي چې د روژې مبارکې میاشتې له 9 د کوچني اختر تر 3 په ټول افغانستان کې 30 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. دا ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغو پیښو کې د 2 ښځو او 9 ماشومانو په ګډون 13 تنه مړه شوي او د 8 ښځو او 13 ماشومانو په ګډون 155 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د خبر پاڼې له مخې تیر کال بیا د اختر په 4 ورځو کې په 98 ترافیکي پیښو کې 50 تنه مړه شوي او 155 نور هم ټپیان شوي وو. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې ناقانونه افغان کډوالو ته د بیرته ستنېدو د مهالویش پای ته رسیدو وروسته پولیسو 60 تنه افغان کډوال نیولې دي. د رسنیو په حواله پولیسو پرون 22 کډوال په اسلام آباد او 13 په راولپنډۍ کې نیولې دي. د راپورونو له مخې پرون د پاکستان په زیاتو ښارونو کې د پولیسو لخوا افغان کډوال نیول شوي. د پاکستان حکومت د ACC او POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی چې د روانې میاشتې تر 10 نیټې لا پاکستانه ووزي. د غرض د پاکستان په ټولو ښارونو کې پولیسو د افغان کډوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. په ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره ترسره شوې ده. دغه مشاعره کال د پسرلي په راتلو او په ننګرهار ولایت کې د نارنج ګل د ښایسته ګلانو د خواږه بوی د خپرېدو په وخت کې جوړیږي. د مشاعره چې پرون ماسپښین 2 بجې پیل شوې وه د شپې تر ناوخته یې دوام درلود. ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور چارواکي وایي په مشاعره کې سږ کال هم زرګونه هیوادوالو طالب چارواکو او شاعرانو ګډون کړی و. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس ویلي چې په مشاعره کې د کوزې پښتونخوا شاعرانو او مینوالو هم ګډون کړی و. د مشاعرې ګډونوال او فرهنګیان بیا دا مشاعره د هیواد د کلتور ژوندي ساتلو ترڅنګ د هیوادوالو د یووالي یو مهم سمبول هم بولي. خو ټینګار کوي چې په مشاعره کې باید شاعران په خپل زړه شعر ویلو ته پرېښودل شي. ځینو شاعرانو ویلي چې سږنۍ مشاعره هم یوازې هغو شعرونو ته ځانګړې وه چې د طالبانو د حکومت ملاتړی وو. هغوی هیله لري چې دا ډول ملي مشاعرې دي راتلونکي کې د انحصار له بنده خلاصې ترسره شي، څو بیرته پخوانی رنګ او خوند خپل کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د ماینونو د پوهاوي د ورځې په مناسبت ویلي چې اوس مهال په نړۍ کې تر 100 میلیونه کسان د ماینونو او همدارنګه ناچاودو توکو له ګواښ سره مخ دي. ګوترش زیاتوي چې له دې ګواښونو د خوندیتوب لپاره باید نړیوالې هڅې چټک شي. په ورته وخت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په خپل راپور کې ویلي چې تیر زیږدیز کال په افغانستان کې د ناچاودو توکو له امله 1546 کسان چې له نیمایي زیات یې ماشومان دي وژل شوي دي. یادې کمیټې زیاته کړې چې افغانستان لا هم د ماینونو او ناچاودو توکو له ګواښ او خطر سره مخ دی چې د راپورونو له مخې 80% قربانیان یې ماشومان دي. د ماینونو او ناچاودو توکو د خطرونو د پوهاوي نړیواله ورځ په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا ونمول شوه او تر اوسه هر کال ترې نمانځنه کیږي. او وروستۍ خبر هم دا چې د بشري حقونو عالي کمشنر وایي د میارش له لومړۍ نیټې څخه 1200 فلسطینیان د صهیونیستي رژیم په عملیاتو کې په شهادت رسیدلې دي. ولکر تورک ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید په غزه کې اوربند ټینګ او د بشري مرستو اجازه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ د منځني ختیځ په تیره بیا د غزې د وروستي وضعیت په اړه غونډه درلوده. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر تورک ویلي د استوګنې ودانیو، خیمو، روغتونونو او ښوونځیو بمباری دوام لري. د هغو ځایونو په ګډون چې فلسطینیانو ته د ورکډه کولو امر شوی، حتی هغه وخت چې فلسطینی کورنیو اختر لمانځه هم په بریدونو کې څه کمی نه دی راغلی. ولکر تورک د صهیونیستي رژیم یو وروستی هوایی برید چې پکې دغه په خبره 15 روغتیا پالان او بشري مرستندویان وژل شوي د وحشت وړ وباله. د چهارشنبې په ورځ هم د ملګرو ملتونو په یو ودانۍ کې چې ویل کېږي د کډوالو یو پنډغالی پکې دی، د صهیونیستي رژیم په هوایي برید کې لږ تر لږه 60 کسان په شهادت ورسېدل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بشري حقونو عالي کمیشنر ولکر تورک ټینګار وکړ چې په غزه کې باید سمدستي د بریدونه بند او اوربند ټینګ شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي و چې د اسرایلي رژیم په بمباریو او ځمکنیو عملیاتو کې د خلکو د ډېرې زیاتې مرګ ژوبلې په اړه سخت خواشینی دی او باید سمدستي اوربند ټینګ شي. صهیونیستي چارواکو ویلي چې په غزه کې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د اسرایلي رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ وویل چې غواړي د غزې تړانګه برخه کړي او ګام په ګام فشار زیات کړي څو حماس صهیونیستي بندیان بیرته دوی ته وسپاري. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان، تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده هنګری ته د نتنیاهو سفر او د هغه د نیولو امر له پامه غورځول د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه پاملرنه. د مجارستان د لومړي وزیر ویکتور اوربان د دولتي ولوړپوړي چارواکي بوداپست د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو تر رسیدو څو ساعته مخکې وویل چې هیواد یې د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه وځي. بنیامین نتنیاهو چې د جرمونو نړیوالې محکمې تیر کال په غزه کې د نسل وژنې په تور او له امله د هغه د نیولو حکم ورکړی و، د خپل میرمنې سره یو ځای په یو رسمي سفر د نړیوال بنسټ وغړي هیواد ته سفر وکړ. دا د بنیامین نتنیاهو پر وړاندې د حکم له صدرېدو وروسته د هغه لومړنی رسمي سفر دی. بنیامین نتنیاهو په ځینو خبرو او څرګندونو کې د جرمونو نړیواله محکمه یو فاسده محکمه بللې او د مجارستان له اقدام څخه یې ملاتړ کړی چې له دې محکمې څخه وځي. د مجارستان لومړي وزیر ژمنه کړې وه چې بوداپست به د جرمونو نړیوالې محکمې حکمونه نه پلي کوي. مجارستان په 2001 کال کې د جرمونو نړیوالې محکمې د روم اساسنامه تصویب کړې وه، خو هیڅکله د دې رسمي پلی کولو اعلان نه دی کړی او خپل ځان د دې محکمې د حکمونو په پلی کولو کې مکلف نه ګڼي. د مجارستان دا چلند چې د اروپایي اتحادیې غړی دی او د روم اساسنامه یې لاسلیک کړې ده، د نتنیاهو د نیولو حکم ته په پام سره د اروپایي اتحادیې لخوا غبرګون راپارولی دی. انیتا هیپر د اروپایي کمیسون لوړپوړي ویاندې وویل چې اروپایي اتحادیه د جرمونو نړیوالې محکمې او د روم اساسنامې له اصولو څخه ملاتړ کوي او وی ویل موږ له ټولو هیوادونو څخه غواړو چې په بشپړه توګه له محکمې سره همکاري وکړي. په ځانګړې توګه د نیولو حکمونه په چټکۍ سره پلي کړي. هغې وویل چې د روم اساسنامې په 120مه ماده کې راغلي چې له محکمې څخه وتل یوازې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ته په رسمي ډول لیکلي خبرتیا سره ممکن دي، او دا وتل به یو کال وروسته د رسمي ابلاغ څخه عملي کیږي. د یو هیواد احتمالي وتل له محکمې څخه د هغه هیواد اوسنۍ دندې له منځه نه وړي چې له محکمې سره په قضایي بهیرونو کې همکاري کوي. د آلمان د بهرنیو چارو وزیر انالنا بایربوک هم د بنیامین نتنیاهو د سینوستي رژیم د لومړي وزیر د مجارستان ته د سفر په اړه وویل چې نن د نړیوالو قوانینو لپاره بده ورځ ده. اریکا ګویرا روساس د بخنې نړیوال سازمان او د نړیوال پالیسۍ او څېړنو د برخې رئیس په یو بیان کې ویلي، نتنیاهو په جنگي جرمونو او بشریت ضد جرمونو تورن دی. که هغه د نړیوالې محکمې او همدارنګه د غړي هیواد په خاوره کې داخل شي، باید ونیول شي او دې محکمې ته وسپارل شي. د نتنیاهو د بلنې لخوا مجارستان د نړیوال عدالت په څیر یو ښکاره بې احترامي ده او د غزې د جرمونو د قربانیانو ته یو سپکاوی دی. د هغې په وینا دا اقدام د نړیوالو حقونو د بنسټیزو اصولو ته یوه سپکاوی ده او ښیي چې حتی د جنګي جرمونو متهمین هم کولی شي په اروپایي اتحادیې کې د غړي هیواد په خاوره کې ازادانه حرکت وکړي. د دې اعتراضونو سره سره د مجارستان دولت ادعا کوي چې د دې محکمې حکمونه سیاسي او مداخله کوونکي دي. د جرمونو نړیوالې محکمې ویاند هم په خپل غبرګون کې ټینګار کړی چې غړي هیوادونه نشي کولی یو اړخیزه توګه د محکمې قضایي صلاحیت تر پوښتنې لاندې راولي. د روم اساسنامې له مخې هغه هیوادونه چې د نړیوالې جرمونو د نړیوالې محکمې غړي دي، د هغې لخوا صادر شوي د نیولو حکمونو پلي کولو ته مکلف دي او هر ډول د دې دندو سرغړونه کولی شي په قضایي ډول د محکمې د نظارتي چوکاټ کې ترسره شي. د جزا او د جرمونو نړیوالې محکمې د 2023 کال د نومبر په 20مه د سینوستي رژیم بنیامین نتنیاهو او د دې رژیم د جنگ پخوانی وزیر یواف گالانت د نیولو حکم صدر کړی و چې په جنگی جرمونو، بشریت ضد جرمونو او همدارنګه د وګړو د غزی د وګړو د وګی کولو او د وی وسیلې په توګه په کارولو باندې تورن شوې دي. د سیاسي تبصرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
دا قرآن فالوشي
پر محمد او آل محمد باندې په درود او سلام سره د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره ز عبدالمجید دورانه او زما ملګری
علي اصغر عابدي
ستاسو په خدمت کیو. د خدای تعالی په فضل مو په تیره برخه کې د قدر مبارکه سوره پایته ورسوله. لنن څخه غواړو ورپسې یعنی بینه سوره درته وړاندې کو. په دې هیله چې در پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ، عزیزانو، بینه سوره 8 آیتونه لري او د لویو مفسرانو په باور آیتونه هم په مکه کې له نازلېدو سره غږملتیا لري او هم په مدینه کې. د دغه سورې منز پانګه آسماني کتابونو نزول او د پیغمبرانو بعثت په ټولو انسانانو د غاړې خلاصولو لپاره د الهي سنت په توګه لازم ګڼي. دغه سوره همداراز د پیغمبر اکرم نړیوال رسالت او د دوو ډلو انسانانو چې ایمان او کفر یې اختیار کړي انجام او پایلې ته اشاره کوي. نو دوستانو، ساسو ملګرتیا په هیله سره پام مو غواړو د بینه سورې له اول نه تر پنځم آیتونو تلاوت ته. هلته چې متعال خدای فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
جبارة هغه کسان چې کافران سوي دي چې کتابیان او مشرکان دي له خپله دینه کیدونکي نه وو تر دې چې دوی ته ښکاره دلیل راسي چې د الله له جانبه رسول دی چې دوی ته ډېرې پاکې صحیفې لولي. په دغو صحیفو کې ډېر سم او درست حکمونه او فریضې دي او اهلی کتاب په خپل منس کې سره جدا او مختلف سوی نو، مگر ورسته لدی چې دوی ته ښکارا دلیل راغی، حال دا چې دوی ته حکم نو ورکول سوی مگر په دی چې دوی دی د الله عبادت وکړي. په داسې حال کې چې دین یعنی عبادت دغه الله لره خالص کوونکی وي او حنیفان لباطل حق ترا ګرځېدونکي وي. او د دې چې دوی دې لمونځ قایموي او زکات دې ورکوي او همدغه ډېر محکم دین دی.
ګران اوریدونکو، د خدای د رسول مبعوث کېدو مخکې یهودو، نصاراو او مشرکانو ویل مونږ له خپل دین څخه خلاص نه اخلو مگر دا چې زمونږ لپاره روخانه دلیل او حجت راشي او د خدای لخوا یو پیغمبر راپاڅول شي او الهي آیتونه د یقیني سمو او ارزښتناکو کتابونو او صحیفو لمخې پر مونږ ولولي. خو کله چې د خدای لخوا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په دې کار باندې مبعوث شو او هغوی په روخانه دلیلونو سره الهی دین ته وبلل، د هغه په حقانیت کې شک وک. هغوی نه یوازې په هغه ایمان راو نړو بلکې ورسره مقابلې ته هم را پورته شول. په داسې حال کې چې پیغمبر د خدای لخوا د بشر د هدایت لپاره یو کتاب راوړ چې محکم او ارزښمند دی او له هر ډول انحراف، کګوالی او باطل پاک او سپیزل ده. هغه خلق د ځان لور ته نه بلکې هغوی له بوتانو څخه لری او د یوازنی خدای عبادت ته رابلل چې له شرکا د توحید دین ته راوړي او لمونز قائم کړي او اړمنو ته زکات ورکړي. په حقیقت کې د هغه ټینګار او پایدار دین دغه چارو ته په بلنې ولاړو.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی متعال خدای د پیغمبرانو په رالېږلو سره په ټولو خلکو غاړې خلاصې کړي دي. دوهم دا چې د وروستي پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پا راتلل سره د تیرو پیغمبرانو پیروان باید پاغه ایمان راوړي او د هغه د شریعت پیروي وکړي. دریم دا چې الهی آیتونه د ټولنې د پیاوړتیا او ټینګتیا سبب دي، ځکه چې منځ پانګه یې له هر ډول انحراف، تحریف او خطا څخه پاکه او سپېڅلې ده. څلورم دا چې ډېر کافران د خدای د لارې په قانیت او سموالي پوه سوي دي، خو د خپلو نفساني خواهشاتو او غوښتنو په وجه د هغه منلو ته نه دي تیار. پنځم او ورستی سبق دا چې په عمل کې اخلاص تر عمله زیات مهم دی، او پایدار او ټینګ دین هغه دی چې له هر ډول بدعت او چټیاتو او وګړنیزو او ټولنیزو سلیقو څخه پاک وي.
دوستانو، اوس د سورې بینه له شپږم نه تر اتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ چې فرمایي:
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
جبارة بشکه هغه کسان چې کافران سوي دي چې اهلی کتاب او مشرکان دي، دوی به د دوزخ په اور کې وي چې پکشه به تل تر تله وي. هم دغه کسان بدترین خلک دي. بشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي، هم دغه کسان د خلکو بهترین دي. د خپل رب په نیز د دوی بدله تلپاتی جنتونه دي چې د هغو لاندې ویالې بهیږي، چې دوی به په دغو کې تل تر تله همیشه وي. الله له دوی څخه راضي سوي دي او دوی له هغه څخه راضي سوي دي. دغه وعده د هغه چا لپاره ده چې له خپل رب څخه ویریج.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، په تیرو آیتونو کې و فرمایل د اهل کتابو او مشرکانو ادعا داوه چې که هغوی ته د خدای له لورې روښانه دلیل او حجت راشي پرې ایمان راوړي، خو کله چې د خدای رسول مبعوث شو او پر هغوی غاړې خلاصې شوې نو په هغه حضرت یې ایمان را نوړ. دا آیتونه بیا فرمایي: په هغوی کې هغه کسان چې په حق پوه شول خو وې نه مانه او انکار یې وکه، د الهی دود لمخې په دوزخ کې بوي، او هغوی د خدای ډیر بدتره مخلوقات دي، ځکه چې د زلالت او په گمراهۍ په لاره باندې روان وو. په داسې حال کې چې د نیکمرغۍ لاره یې مخې ته خلاصه شوې وه، خو د کبر او دښمنۍ لمخې له حق سره مقابلې ته راپاڅېدل. خو د دوی په مقابل کې بیا هغه کسان چې د خدای پر رسول یې ایمان راوړ او په نیکو کارونو یې باندې عمل سره یې هم وښودل چې په الهي اوامرو پابند دي، په قیامت کې به په ډیر ښه ځای کې وي، ځکه چې د خدای ډیر غوره مخلوقات دي. آیتونه د دغو کسانو اجر او بدله داسې بیانوي: د خپل پالونکي په نزد د دوی بدله تلپاتی جنتونه دي چې تر ونو لاندې ویالې بهیږي، په داسې حال کې چې دوی به همیشه په دغو جنتونو کې وي. خدای له دوی راضي دی او دوی هم له خدایه راضي دي. البته هغه صفت چې خدای یې د جنت بیانوي دوو اړخونو ته اشاره لري: یو یې مادي اړخ او جسمانی خوندونه، او بل یې معنوي اړخ او روحانی خوندونه دي. د جسمانی اړخ خوندونه هم هغه خوښي او خوشحالي دي چې ټول انسانان یې په دې دنیا کې ارمان کوي او ورپسې دي. دغه خوندونه به په قیامت کې په تلپاتې شکل وي او فانی او ختمیدونکي به نه وي، خو په قیامت کې تر ټولو لوړ معنوي او روحاني خوند د خدای رضا ده، چې سبب کیږي جنتیان د خوښۍ او رضایت ډېرې لوړې درجې ته ورسیږي. تر دې لوی خوند بل کوم کېدای شي چې انسان احساس وکړي چې د نړۍ پالونکي عملونه قبول کړي او انسان د خدای لقا ته رسیدلی دی. دا خوښي او رضامندي انسان د باطنی خوند او خوشحالۍ اوج ته رسوي. سرګنده ده چې دغه لوړ مقام او مهم او بې ساری اجر د هغو کسانو لپاره دی چې له خپل پالونکي ویره او حیا لري. طبعا د خدای رضا او خوښي هله حاصلیږي چې انسان په خپل نفس همیشنه کنټرول ولري او له هغو کارونو ځان وساتي چې خدای پرې خفه کیږي.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی څوک چې په حق پوه او خبر سي او برغوله یعنی سرپوش پرې کښېږدوي د قرآن له نظره کافر ګڼل کیږي، که هغه بې دینه انسان وي او که د یو پخواني دین منونکی. دوهم دا چې د انسان برخلیک په خپله د هغه په لاس کې دی، په دې پرې اړه لري چې هغه کومه لاره غوره کوي او په کومې طریقې عمل کوي. دریم او ورستی دا چې د خدای له نافرمانۍ ویره او د هغه د رضایت د حاصلولو لپاره هڅه د انسان د ښه یعنی نیک عاقبت سبب ګرځي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د قرآن پلوشې د نننۍ پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسي. هیله ده چې ستاسو د خوښې او استفادې وي. نو په همدې ځای درنه اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
الا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها، فتاه في دروب الزيف تيها. وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟
أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حل.
كلا
راشا
ولیکا ظالما ستا پرڅ لګي نوم د محمد بهرچا خلګي. اللهم صل علی محمد وعلى محمد واجل فرجهم. د تهران د پښتو خبرونه ادار کول راشه د ګلبن خيستا ګلانو په خپل درانه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم ملګری
دورانی
لمینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. دا د یو ځل بیا تاسو خدمت ته حاضر شوی یو. نو اول خو درته وایو چې جمعه مو په خیر. یو ځل بیا خپل محترم همکار ته هرکلی وایم سره د تاسو انشاءالله چې روغ جوړ به
انشاءالله. لکه پښتو چې یې د مینې د ایمان برخه ده حالات بدل شو خو سائل نکړې بدل سترګې. د رحمت شاه سائل صاحب په دې ښایسته شعر سره زه هم ګرانو مینهوالو ته له مینې او اخلاص ډک سلامونه وایم. غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدو لپاره درته د هر کده راشه د واټساپ ګروپ نمبر اعلان کړم. نو ملګرو دغه نمبر ځان سره ولیکې: 00991 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ درې. همداشان پشتو 99@yahoo.com مو د ایمیل یا برېښنالیک پته ده چې تاسو په خپلې لیکنې وغیرہ مونږ ته رسولی شئ. او iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps دا زموږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلې او ریدلې او کتلې شئ. نو ګرانو مینهوالو دلته یو وړه شان د مأخلو او بیا راځو تاسو لخوا را رسیدلو لیکونو ته.
ملګرو یو ځل بیا م په دغه خيستا سپارلي موسم کې په خپل پروګرام هر کله راشه کې په داسې سپور غونتا او داسې ګرم نرم هر کله کو. خا نو دوستانو کې یاد مې د شنبه په تیر پروګرام کې د ګران اکبر علي صاحب لیکنه نیمګړې پریخي و. نو نن د پروګرام په سر کې غواړو د رنجانه چې پاتې لیکنه خبره کړو چې ډېرې ګټورې خبرې کړې وای.
بالکل
هر ورځ ته متوجه اوسا، ورځ غلا ده او ستا د ژوند یو برخه تخته.
بشکه
دا وی چې سبا ته هم ما ورخته کیږي، پرون او نن رب دې ستا مغه یو رب دې
سبا رب هم دی
او بالکل پخپل وی رب باندې
باور ولرنه.
او چې تاسو خوخه کې قدر یې وکړي، مینا ور کوي او پر خپل ټاکنه ما پخیمانه کوي. یعنی دا څه څه مکوي چې به وی زره دا مت کار کړو.
بالکل صحیح.
خو لمر ګورستا مور او پلار ته دعا او دا غول پر رب خنه وختل دا گناهونه بخشی او درجه لوړی
لوړوي. بهشکه
دوی چې لا مرګ مډاریږي لا دی وړار شي چې تاسو ژوندې وي خو په بدن کې موجود انسانیت بیا
مرشي. انسانیت مهم دی بالکل.
بیا وایي چې مونږ د ځان د اصلاح کولو لپاره دومره کوشش نه کوو لکه څومره چې د نورو غلط ثابتولو لپاره کوو.
اومدا سیدا یاره ډېر ګل خبرې دی راسته ولې دی اکبر علی وروره یو نړی مننه دې کو او دار ته وای چې په پیښور کې غټه ګل شبی دی او کنه دلته په تهران کې خوګوره جمیل جان سپرلې شوره شوی دی او ونش نشوی دی غټه هم ګل دی کنه
نو بس ان شاء الله چې وطن کې خو سپرلې دی او کپه خور دی او کبل دی نو الله دې ان شاء الله آباد لري د پښتنو خیرازه سیمه
ان شاء الله
نو انډیواله الله په خور نه داسې په موټر باندې د مردان په لور چلاټ شو کنه او د خیسته تخبای سیمه د کبابو پکړو چې ورتیر شونه د ګران ګل آشنا غری صاحب کلی ته به ورسو کنه
د کبابو بوین در باندې لکه چې دا یو میاشت روزي وهلې
او نو دغه تکړه شاعر خپل یو کلام را ډالې کړي چې وای ز بیغم او ما ناست امن پسند وم ما وای چې ز بیغم او ما ناست امن پسند بم رتا جوړ کړو د آشنا خکلی بشر شر وی زړه زما په داسې زی کې گرفتار شو چې خپل زی کې گرفتار شو چې خپل ځان حسابوي په ما
دلبر
بر وی داسې خیمه چې په پخو کې مې ماتیږي
داسې خیم چې په پخو کې مې ماتیږي
ما د خپل لاسه کړې د کیکر کر
بالکل
غرونه غرونه ډېر درانه غرونه پکې دي په سینه کې ښکاري نه د آشنا غر غر او کور او کلی رنه پاتې شو فقیر شو ما معلوم کړې نه دی چا د قلندر در چې کچکول په غاړه ګل اشنغری کړو
چې کچکول په غاړه ګل اشنغری کړو
چې کچکول په غاړه ګل اشنغری کړو په همسا بټکۍ د زور ور ور
فام صاحب ټکوي د زور ور ور ډېر مننه ډېر زبردست شعرونه مورالي غري دي قدرمن ګل اشنغری صاحب په قلم مبارکت شه نو جمیل جان دلته کدی خوخوی یو لنډه شان دمه بو کو او بیا براشو چې د ملګرو نورې لیکنې په پروګرام کې شامل کړو
ان شاء الله نو یو ځل بیا درته هر کلی وایو ستاسو په خپل هر کلی راشه پروګرام کې محترم ډاکټر ذبی الله اقبال صاحب بیا هم ډیره ښه لیکنه راستولې ده وایي چې د ځان پوهولو سمون راوستلو او د بل د منلو او زغملو یو طریقه ده چې نیوکې ته
غاړه کېږدو
او خپلې نیمګړتیاوې ومنو بې عیبا اوسېدل او کمی پرتا کار کول
ګران
او حتی خی ډیر کلا ناممکن
وی بالکل
علامه دې عمله اړیو چې په ژوند کې نور او تا غوګ ونیسو او انتقاد منون کې وسو
به خې د نخې منځ دی بشته ډاکټر صاحب پر اختیار چې همدا سیدا کامل خو یوازې خدای دې کنه انتقاد پذیری او د نیوکه غمل او بیا په غور کول ډیر ښه انساني صفت دی بیا به مهم د داسې لیکونو ته ان شاء الله ستر یې پلار او ور علیږي به
ان شاء الله
دا پروفیسور حنیف خلیل صاحب غزل یو وریدون کې را ډالې کړې دی خو لا بده مرغه خپل نوم ور سره نه دی لیکلی به هر حال ډیر ښه غزل دی نو غواړو چې له قدرمنو اوریدونکو سره شریک
کړو او څه وی
وی بیا به په خپل زمانه کړی زما خپل لاسونه
ولی
بیا به په خپل زمانه کړی زما خپل لاسونه کله گریوانه مو د یو بل وستل لاسونه
زکا
ها ته د اختر په شپه غوښتنه د نکریزو کوي دلته سره شوي دي په وینو د یو بل لاسونه او ویل یې ستا په ژوند کې ورځ نشته دی تل به شپه وي خار کې پروند یو مزدور پالی کتل لاسونه خار کې پروند یو مزدور پالی کتل لاسونه لاس په دعایم خدایا بیا هغه لحظه راولې
الٰه امین
لاس په دعایم خدایا بیا هغه لحظه راولې هغه ظلمو بچ اتن کې اړول
لاسونه
لاسونه دا التجا به پښوند وا چې لوی سړې شي دا التجا به پښوند وا چې لوی سړې شي مور به هر مانځنه پس پورته کول لاسونه
های نو مور به هر مانځنه پس پورته کول لاسونه ډیر لا ولا معنا ډک غزل دی الله تعالی دی د پروفیسور حنیف خلیل سے په قلم لا برکت کړي مننه دغه نامعلوم راستون کی او د فضل غنی لیوانی سے بلخوا دا شعر زر زر لولم چې بیا د خوخه دی نو د غږیزو پیغامونو وخت او بیا لګر تر پاتې شي کنه. نو وای چې لیبانی ورور د ځل د صابر شاه صابر سیب ډیر خسته غزل انتخاب کړی دی. وای چې پزړه می د نازونو ارمانونه گدی او زی پزړه می د نازونو ارمانونه گدی او زی د څوک د چې پدې قبر ګلونه گدی او زی یادونه زما د زړه تر کوره پورې راشي د خیال په دیوالونو می لاسونه گدی او زی د سترګو په جامونو کې محفل ته شراب راوړي په وچو وجود په وچو وچو شونډو مې پاړونه دي او ګدي او زی او د دې غرونو د دغه ګړنګونو نه به لویږي چې څوک د لیوانو په پلونو پلونه ګدي او زی که نن نوی سبا به د وفا لارې رڼې شي. رڼی صاحب ډېر ښه شعر دی. کنن نوی سبا به د وفا لارې رڼې شي مین چې پرې د زړونو مشالونه ږدي او زی
مین چې پرې د زړونو مشالونه ږدي او زی ډېر ښکلی غزل مو انتخاب کړی دی. کور ودانۍ درته وایو فضل غنی صاحبه. قدرمنو اورېدونکو راځو له یوې لنډې دمې ورسته.
خانو دوباره مو هرکلی که استاز پا خپل هرکلاشا پروگرام که او دا غگیزو پیغامونو نمبر ده پا برخه که بیا هم که تاسو خواخی دا دکتر محمد رحیم دورانی سه پیغام او لا شیرونو او رو خویاده اونه که چی دا پیغام دا رمضان پا ورستی جمع یعنی دا قدس دا لیوال ورز پا مناسبت راسته ولیو خو پا زن سره نن بیا خبرو ایلا چی دکتر سه با هم خفا نشی نو رازه چی دا غگیز پیغام پا گره وارو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا تہران ریڈیو ٹولو اور عیدن کو تھا اور ٹولو چلاون کو تھا دزڑ لکھو میں سلام ونم او ندی نمخ کے چے اختر طور نزدی شدہ اختر و مناسبت مبارکی ہم درتو دا روزے اخیری جمعہ چے سمن لری دا یوم قدس سرا نا پدی مناسبت سو شعرون ما لیکلی چې تاسو ته وړاندې کوم. وی غږ می پتا سو دے زما د زړګي سر پختنو غږ می پتا سو دے زما د زړګي سر پختنو هم د کابل پختنو او هم د پیښور پختنو ټوک ټوک به ختم شي دنیا کې بنور سپخ کار شي کمو نکلو اتحاد د لر او بر پختنو کز دکړه و نکړې شناخ د دوست دشمن بنوي پختون به پریکړي د بل ورور پختون نصر پختنو او ستا دوست هغه دی چې دښمن ور باندې غشي ولي ستا دوست هغه دی چې دښمن ور باندې غشي ولي حدیث راغله دی واضح له پیغمبر پختنو او نن اسرائیل غاصب کړي برید چې په یمن او ایران پوشه دا دوستی او دښمن یې د ابتر پختنو عرب نکړي خیانت نن اسرائیل بنو زخمی لخپلو د همیش زمونږ زیګر پختنو او قدس شریف زمونږ قبله ده او دی پرس په مونږ چې وساتوی مونږ د هر یو شور و شر پختنو یوم القدس جلوس ته هوزه کتلل ګران وي هلته او در تخلاص شوی دی نږدې د جهاد ور پختنو ټوله دنیا تستا آواز چې باید ورسیږي د سوشل میډیا کارول غواړي هنر پختنو ناره او چغې هم کړي مرسته د ظالم برخلاف سپک چې ونه ګڼې د الله اکبر پختنو او د دیر او سوات او کندهار او د لوګر پختنو پر رحیم ګران یې چې غیرت لرې د نر پختنو ډېره ډېره مننه.
غږ می پتا سو دے زما د زړګي سر پختنو هم د کابل پښتنو او هم د پېښور
پښتنو.
نو ډېر زبردست شعرونه مو ویلي دي او ډېر زبردست پیغام لري. په رښتیا چې که ټول مسلمانان په تېره بیا عربان یو موټی شي نو نن به اسرائیل ختم شي او نه به وي. په قلم مبارکت شه او د تیر شوي اختر مبارکي هم زموږ لخوا ومنې. او دا چې دا شعر مده تلک په ځان خپور کو خفه کېږي به نه، ځکه چې په فارسي کې یو متل دی وایي کب چې هر وخت د اوبو نه روباسي نو تازه
وي. بالکل. او نو داسې چل دی چې پروڈیوسر سے الته ګوتې اشاره کی زه خیر دی تاسو د اختر خبره وکنو یو منټ نورم پیغه غیدې شو. نو دا تیر اختر خو تاسو ته پتی درن جن مونږ اختر چې کومې دا ستري لګو
بالکل
زوره پر چټیانې مټیانې ورته نه ختم شي. نو دا اختر افزات کوم یې لاس ورځ خو وی کنه شیم دی ګل د خلق بیا راوړي دا جامونو کې په ګلسو کې یخ وینو دا فضا جوړوي تل خو سپارلیم دی او یو دا خسته موسم مر بدل شوی نو دا روجم خلقو ساتلی نو ان شاء الله چې
اختر به
وګړي اختر به خیر وګړي
بالکل. او دلته خو ګوره په ایران کې بیا نوروز دی ور سره
هم
د قران په سر لی دی هم بیا د طبیعت په سر لی دی هم مطلب داري چې وړو کې اختر دی خلکو خو تر راتلون کې جمعه پورې دا اختر د دې دوام لري. نو ډېر ډېر مننه کوم د خپل ټورو قدرمنو اوریدونکو. ان شاء الله چې طلبه بریالي او کامیاب وي د راتلونکو خبرونو لپاره مهم د ټورو نه دا تمه لرو چې خپل خیسته لیکونه او غږیز پیغامونه مونږ ته را لېږي چې په دې پروګرام کې شامل وي.
بالکل. او یو یادونه ملګرو ته کوم چې زمونږ پارس tree.ir/ps.com خو تاسو ګوره په مطالب خو زمونږ یو بل ادرس هم دی چې تاسو په زمونږ ویډیوګانې مطالب جالب ډېر خسته خسته ویډیوګانې مختلف وړې او ستریم او نور مختلف شیان په لیدې شه د ویډیو. نو د ایران راډیو پښتو ته هم کله کله زی هلته بیا موږ سره خپل نظرونه هم شریکوي. ایران راډیو پښتو .ir/ps زموږ ادرس دی. نو په هغه به ان شاء الله موږ سره ارتباط ساتي. په همدې ځای به خپلو یارانو نه اجازه وغواړو.
بالکل. او ایران راډیو .ir/ps
پی ایس
د خدای پامان.